او کرنی او کروندې د لارې څخه لاس ته راوړي او خپل ژوند ته په همدغه اندازه سره پرمختګ وکړي دي. د دې کانګو سیند چې درنځ کوونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیند چې دی 3300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لورته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوی دی. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورش په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي، چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو ځکونکو د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسېږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي، چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبیا سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړ سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلې دي، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو پخپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبی سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري، او کرنیز تولیدات پکې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنی، او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتلو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندی سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیرې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی، هغه په خپل د ویکتوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی، د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیز اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو، او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي، او دوی اوبه خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکتوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی، نیاسا یا هم ملاوی جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوی د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودو درلودونکو له امله څخه زیات شمیر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري درنو ځکون، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به مراد تاسو ولوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تاګوراتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي، همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو لزای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیري یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2 میلیارد 9,65 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لوی وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,8 کیلومتره مربع رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ د کونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په حق له او همچنه د مدیترانۍ سمندرګي په حق له ولوستل، اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ د کونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په منشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیز کن کو زبرش نغم خارته ټول تشرغ واس به ما د لسم ټول کی جغرافیا مضمون دی لسم لوسته. هله د چتا ټول قدر منو ګل لیز کن کی برتر او غچور صحت مند او سری د صحت جامع بم پتن می ترنو سکن کو د چز مرستا سو د نن ورځی لوسته لسم لوسته. نو هله د چ لتیری ورځی لوسته نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سری او نی لوسته امده کی ولري. ترنو سکن کو د لوسته په شبو کی به تاسو ټول ل خپل زنا سر خپل کتاب کتابچا او من ولری تر سو وکاله سی تر نن ورځی د لوس مهم نکات په خپل کتاب شو کې د زنان سره نوٹ کړی. البته د یادونې وړ دی ویدر نو سکون کوز مرسته د نن ورځی لوس ډیر ساده او آسان دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای سی چې په آسانه توګه سره یې زده کړئ، خو په کټ د لوس ته پیل پښه بو کې باید له خپل زنان سره خپل د نوٹ کتاب شو کله مون ولری. رازو در نو سکون کوز مرسته د نن ورځی د لوس درس اهداف ولولو چې نن ورځ به مرسته سو په خپل لوس کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګللی زکون کوز مرسته د نن ورځی د لسم لوس درسي موضوعګان عبارت دی له د بخشی ژو ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ مو راو تاسو معلومات تر لاسه کړو چې تاسو ټول قدر مونږ زکون کو صحه هله مند يم چې د لوس تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللی زکون کو اس مرسته د نن ورځی لوس په کتاب کې له یو سره نوښت مين په سپی نه پایل به تر یو سره اته دې شمې سپی پری موجود دی. قدر منو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژیو پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په هیجو وحشي ژوي یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای. د دې ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقه چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بر سره توپیر کی. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي، لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار،
لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په جنگلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونو کې کوم کسانو چې لابېخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان یې د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دې ته وحشي حیوانات ویل کېږي کوم چې په جنگلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او جنگلونو کې ژوند تیروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د وحشي ژویو لپاره یو نښلوونکی کړی دی چې دغه دواړې استوایي نیمې کرې سیمې او د قطبي نیمې کرې سیمې دواړې یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړې دي. تر نو قدر منځ کوونکو موږ تاسو دالبلو چې وحشي ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځ څخه یوسي، خو دا له پد مرغ څخه یو ډیر غلط کار دی. کچیر موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو نو په دې باندې اطمینانی اوسئ چې درنو ځکونکو چې ژر تر ژر به د حیوانات لړې لمنځ څخه بلار شي او زموږ استاسو کوم چاپریال چې دی هغه بل سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ استاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ تاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوند دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ تاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسره موږ تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. رازو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همدغه سی په عادي توګه سره موږ تاسو ته حق نشته چې موږ تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات لمیز څخه یو سوچي په بل افه اخر کې بزمر ګران هیوا د افغانستان هم له اقتصادي پر لو څخه ضربه وخري او هم چلند چاپريال ده له پر لو څخه به لستر ګواښ سره مخامخ سي. نو ولولو چې د ژوند اولتونکو د لمیز تلرو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات لمیز څخه وړل شي او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وي وښنو. ترنو ځکونکو د ښکار د قانون د واځي کول لپاره په هغه کې دولتي جوازنامې ته موږ تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ تاسو ښکار کولای شو. د ژوند جنس باید موږ ته معلوم وو سي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر باید موږ تاسو ته معلوم وو سي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلی شو او کنه او اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوند د اوسیدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښه ورکړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د ژوند اولتونکو د قاچاغ څخه باید موږ تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پیښیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي سری لري، شایسته د چاپریال د شیرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي باندې سره د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دوه شان څخه باید موږ تاسو مطلق انډډ وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې ترڅنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهي او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ تاسو ترڅنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر جسم ته الله جل جلاله ساور کړی دی او د دې حساب او کتاب زموږ تاسو سره کیږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط اوسئ په دې مسله کې. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د لوس پراتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق له معلومات بلوچی ملي پارکونه ستوي کیږي ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې مال میږي ملي یعنی زموږ تاسو د ټول اولس لپاره هغه پارکونه چې په طبيعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري پراخوالي له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره وسی ځکه ملي پارکونه د وی ټولنې د اولس لپاره د ګټ ملي شتمنۍ په توګه نمول سوی دی نو باید پښکلی باندې سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسی تر څو دغه پارکونه ته خلک د تفریح لپاره ورسی او دوی وکول سی خپل آرامتیا ترلاسه کړي او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سی تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو زموږ په ګران هیواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي درنو ځکونکو د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو لپاره د دمی د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونه کې زموږ خپل هیواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي و هغه ته زیانونه اوښتي و خو بیا وروسته د وخت په تیریدو سره د هغه کومې جګړې تیرې شپلې بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بیرته د سره څخه ودان شوله چې د هغو له جملو څخه په خپله د کابل کندهار هرات پارکونه د امیر بند او مملي باغ اجرده او د سنور پارکونه و چې له منځه تللي و خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دی نو هله د درنو ځکونکو تر دې دم پرې تاسو معلومات لاسته راوړي او سیږي وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې د اوبو هاوري او هوا د ساتنې په حق لول دا چې اوبه خاور او هوا درې سره واړه زموږ تاسو د ژوند د حياتي ماده له جملو څخه شمیرل کیږي خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیس دی کوم چې زموږ تاسو د ژوند لمړنۍ ماده بلل کیږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نس کولای کچيري موږ تاسو د زمکه جوړښت ته متوجي وو سیرو زمکه پر څلورو برخو باندې وشر سوی دی چې په څلورو برخو کې درې برخې اوبه دي او یو برخه یې وچه ده چې د زمکی د مخ په څول کې یو بیا برخې د اوبونی ولیدا او اوبه د ژوند سرچینه یې هم به ګڼل کیږي چې د انسانانو او ژوند نباتاتو حیواناتو د ودی او پایش لامل ګرځېدل دي او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکن دی نو زموږ استاسو ژوند پر اوبو پر مربوط دی د ژوندۍ موجوداتو هغه کوم شان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي حتی د انسان د بدن د حجرې چې نن وی پیسې ده د اوبو څخه جوړې دي نن وی پیسې ده د اوبو څخه جوړې دي نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی د نن وی پیسې ده او اوبو څخه جوړې دي نو اوبه د انسان د ژوند د حياتي ماده څخه شمیرل کیږي همچنان خاوره په خپل درنازکون کو خاوره د زمکه پر مخ پرتنی طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو او کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده چې هوا اوبه او ډیر کوچنی ذربینی موجودات څخه جوړه شوی ده او د خاوري فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو له عمل څخه تشکیل وینم چې موږ او تاسو د خاوري په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سہولتونه برابر وو او لدې عمل څخه چې کوم فزیکی او کیمیاوي شرایط اقلیم په سرګندوالي پر اړه لري خاوره بلل کیږي او خاوره بل بل ډولونه لري خاوره سر ډول د سپین رنګ تور رنګ مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د وري د کرنې او سروي د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي چې د زمکه پر مخ ټولې حياتي مجموعه لپاره خوري تر کې برابر وي خو چېری انسان په سم ډول خاوري ساتنه ونه کړی نو خاوره به ډیر ژر وشړځي او لمین څخه به بلارسي او له استفادې څخه به ووزي نو باید د خاوري د جوړیدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو تر څو په دې توګه سره خاوره په ډیر ښه ارزښت لرونکي ماده باندې بدل کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو د دې ترڅنګ که درمونه ځکونکو هوا په حق لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده چې پاکه او ستره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي هوا زموږ په ژوند کې یو مهم او حیاتي ماده له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د خپل هیواد سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو تر څو صاف هوا تنفس کوو او د ژوند دوام په خطر باید هوا له جوړش او وضعیت څخه خبر وو چې جو ټول ژوندۍ موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته او یان نایتروجن او یو وشت اکسیجن موجود دي چې دا زموږ تاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لري چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولید شي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه معنی وکړو ډډه وکړو او خپل پاکه هوا باید تنفس کړو د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ او تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت دی کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي نو د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هیواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کیږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماسټران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوي دي. هم چنان د نفوسو زیاتوالی دی، ترانسپورټي وسایلو د اندازې زیاتوالی دی، په تېرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورټي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. هم چنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټي یو شمیر موسساتو او داسې نورو ځایونو کې د خراب شان څخه استفاده کول دي. نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې د ترافیکو او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي، په نقطه ییزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي. هیواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کېږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کېږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو باندھا نوستا یا ما دشنو رونا